موږ یو کلنۍ بودیجه لرو.
او شتون کلتوري ټولنې رایا ستاسو ژغ دی تر نامه لاندې په سویل ختیځ زون کې د مشایرو لړۍ پیل کړې ده چې په څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې مشایرې جوړوي. د دې مشایرو له لارې غواړي د سولې، مینې او ورورولۍ پیغام ولېږدوي او عام خلک په دې هم وپوهوي چې د عقل لاره دا ده چې د جنگ په ذریعه نه بلکې د رایې په ذریعه نظام بدل شي. زموږ همکار داود تپان په خوست کې دې مشاعرې ته ورغلی دی او ثبت کړی ده. راځئ یو څو شېبې تاسې هم دا مشاعره را سره واورئ.
بوسم ځوان تکړه شاعر ښاغلی ولی مرجان درمان صاحب راځي. د انسانیت له دایرې نه چې راونوزې څوک به دې چوف کړي، له هدې نه چې راونوزې دردا زما سر دې قدر دی بے قدر بشے، درد زما سر دې قدر دی بے قدر بشے، زما د زړه د دروازې نه چراو نو زه. آدیو بل غزل یو دو بیتونه اغا داس دی. د پر هر څړیکا او زړګی د درازات وې نمونه، ما سر نشت نو رشنا د دین خې نمونه، یوی بلتون بل شوګیره او بل درا نغه مونا، جانان چتله ما ته پرې خو دې دا درې نمونه، زما د خیال د طبیعت په خلاګانو مین زکه غزل لیکم جانان نمونه نمونه، او یوی پر لند زن خال بل پر مخ تور زخا، زما یې خوخې دې درمانه دا خوږې نمونه.
چې د اوربل خبرې نشي کېدای، د زړه د تل خبرې نشي کېدای، اوس به د بام هم باڼه خوځوې پسره منګل خبرې نشي کېدای، بهیره کله خو پوهېږه خپله زمانه تل خبرې نشي کېدای. برمان صاحب د ژوندی وي او شاهین شاهین راځي
چې وایي نه وینما ټوله ورځ مې زړه خوږېږي، باور دې وشه په خدای دی را باندې نه خوږېږي، او پرله پسې مې ستا یادونو ته شوګیر کړی دی، سترګې مې پرېږده واشنا اوس مې باڼه خوږېږي. په دغې جنگ کې نړۍ واړه نندارې ته ناسته، په دغې جنگ کې نړۍ واړه نندارې ته ناسته، په دغې جنگ کې مې نن واړه پښتانه خوږېږي.
غوڅ شوندو د زړه چاو د زندګۍ سندرې، لیونو وخت ویل غواړي لیونۍ سندرې، او اوس به د ترنم لپاره محمد رحیم سکندر راځي.
وای تو با مې دی وی پاتې لپارې دی، وای تو با مې دی وی پاتې لپارې دی، جنت چیر کی بانی مجل کئی دے، جنت چیر کی بانی مجل کئی دے، وای تو با پات دد غول خاری دے، خپل خوب نارا نو نبی نیا، خپل چہر کی بانی مجل کئی دی، جنی چہر کی بانی مجل کئی دی، آئی نازن دشن دو نراز وڑا دا، آئی نازن دشن دو نراز وڑا دا، پریخا پنا مین خل گئی دی، پریخا پنا دنمڑی مین خل گئی دی، جنیت چیر کی بانی نجل کئی دی، یو سندرا خل زانا سرو کا، یو سندرا خل زانا سرو جنی زچے رقیبانی مجن کئی دی دمرا غٹی غٹی وائی سکندارا دمرا غٹی غٹی وائی سکندارا لا خیال نا دی تڑلی پسز لئی دی
شیر
دا بیکارا زندگی وگی خوارا زندگی تیرو مائی اشنا ستال پارا زندگی دا بیکارا زندگی وگی خوارا زندگی تیرو مائی اشنا ستال پارا زندگی
د دوو خوږو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشمار شیدی لولي
انځورونه پاچا انځورګر ته وویل تر ټولو مشکل رسم د څه شي دی انځورګر ورته وویل د پیشوګانو او د اسونو پاچا بل پوښتنه ورنه وکړه تر ټولو اسانه رسم د څه شي دی انځورګر ځواب ورکړ د شیطانانو او خبیسانو انځورګر زیاته کړه ټول خلک اسونه او پیشوګان پیژني که د دوی په انځورې دا کې تیروتنه وکړم د هر چا ورپام کیږي خو شیطانان او خبیسان په او جامو کې پټوي، خلکو ته سم نه ورښکاري. که یې هر رنګ وباسم خلک وایي البته همداسې به وي. ساعتونه یو زلمی به هر غرمه د ساعت خرڅون کې دکان تراته. ساعتونو ته به یې په بیړه کتل او پر غلې لاره بستنیده. یو ورځ ساعت خرڅون کې پوښتنه ورنه وکړه، ته هر غرمه په منډه دکان ترځي، ساعتونو ته ژر ژر ګوري، بیرته په منډه پر غلې لاره ستنیږي، دا ولي؟ زلمی ورته وویل، زه توپچی یم، د ښار د غرمې توپچی خلک ورباندې وخت معلوموي، زه فیروم. د دې لپاره چې اشتباه ونه کړم او د ښار خلکو ته سم وخت وروښیم، ستا د دوکان ساعتونو ته خامخا یو نظر کوم. دوکاندار وویل، عجبه ده، زه خو ساعتونه ستا د توپ په ډز معلوموم.
بشر په زرګونو کلونه پخوا لیک اختراع کړ او د علم بنسټونه یې کېښودل، خو علم په زرګونو کلونو ډیر ورو حرکت کاوه او د انسان په نیکمرغۍ او سوکالۍ کې برخه کمه وه. مګر په تیرو 1500 کلونو کې علم ناڅاپه منډه پیل کړه او انسان یې تر سپوږمۍ او مریخه پورې ورساوه. دا څوک وو چې د علم د مرغه وزرونه یې پرانستل او د چټک الوت لاره یې ورته خلاصه کړه؟ په دغو کسانو کې یو ډیر مشهور کس رنه دکارت دی چې د اوسنی علم او تمدن په ایجاد کې یې د فرانسیس بیکن غوندي لویه برخه لرلې ده. استاد نجیب منلی د دکارت په ژوند او هغه میتود خبرې کوي چې د علمي حقایقو له موندلو سره یې مرسته وکړه.
رنه دکارت یو فرانسوي فیلسوف دی، عالم دی، طبیعت پوه دی. په 1596 کال کې زیږیدلی او په 1650 کال کې د سلوپ انځوس کار په مر مر شوه دی. دته د فلسفه پلار ویل کیږي او ویلات دا ده چې د یونان د زړی فلسفه نه د ارسطو د فلسفه نه او هغه فلسفه چې په کلیسا کې حاکم وو، په غربي روشن فکرالکو کې حاکم وو، د هغه نه راووت او یو نوې لارې د فلسفه د پاره جوړ کړل. مونږ په یو بل بس کې د یو بل همدغه فلسف خبرې کړې وي، فرانسیس بیکون په انګلستان کې د تجربوي میتود بنسټ خودونکې وو او د عقلي میتود بنسټ خودونکې دی. د میتود یا د حقیقت د رسیدلو لار هغه څه دي چې د ولسم پیړۍ نه وروسته ټول فلسفه او ټول پوهان تر اغېز لاندې راوستي دي او یو ډول یې د نوي جهان علم ته شکل ورکړی دی. دکارت په ماشومتوب کې مریض غاړه وو، نو درس لږ دا دی وخت نه نا وخت شروع که او د مکتب د درسونه ډیر خوشاله هم نه و. په 1614 کال کې یعنی په شل کلنۍ د خپل بکالوریا او د حقوق لیسانس واخسته، خو د خپل کوم تعلیم چې ورکړ شوی و هغه ډول چې د تور کړ شوی و چې شاین بس د کېدل او چپوچ به منل کېدل، هغه نه ډیر راضی نه و. د غختل چې د دنیا غټ کتاب ولولي، د دنیا په خپل یو غټ کتاب دی او دا باید ولولي. په 1613 کال کې هالند ته لاړ او هلته په یو عسکري مکتب کې شامل شو، غوښتل چې افسر شي. په 1613 کال کې بیا د باواریا د شاهزاده په اردو کې شامل شو، خو په همدغه وخت کې د یو خوب ولید او د دې خوب نه د تعبیر واخسته چې د باید طبیعت او د علم د پیدا کولو لپاره نوې لار پیدا کی، اسانه لار، منطقي لار، د ریاضي په اساس لار. او همدا باید سوچې د خپل څېړون ته په شخصي ډول باندې دوام ورکړه، د انسان په باره کې، د طبیعت په باره کې، د ریاضي په اړه او د فزیک په اړه د خپل څېړون ته دوام ورکړه او ډېر پرمختګونه یې وکړل. پکې دا هغه وخت دی چې ګلیلی په ایټالیا کې، په روم کې خپل څېړنې کوي او دې نتیجې ته رسیږي چې ځمکه د لمر نه څرخیږي. پخوا داسې منل شوه چې ځمکه په منځ کې ده او لمر د ځمکې نه تاویږي، مګر ګلیلی د کوپرنیک د څېړنو په اساس او د خپلو تجربو په اساس دا ثابته کړه چې ځمکه ګرځي او لمر په منځ کې ثابت دی. په همدې خاطر باندې دی د کلیسا د قهر لاندې راغی او محکوم شو. په 1433 کال کې ګلیلی محکوم شو د کلیسا د خوا نه، د کتابونه وسیزل شول او د تام جزا ورکړل شوه، او د کارت هم همدغه نتیجې ته رسېدلی و. نو د کار چې د ګلیلی محکومېدل واورېدل، خپل لیکنې خبرې نه کړلې.
استاد منلی د کار دې نتیجې ته رسېدلی و او که نه د کار د دې ګلیلی خبره واورېده او خوند یې ورکو؟
همدې نتیجې ته رسېدلی و، هغه هم همدې نتیجې ته رسېدلی و، د کوپرنیک د فزیک په اساس باندې. او د هم یوه لیکنه کړې په همدې اړه باندې، هغه یې خپره نه کړله. او هغه میتود چې د خپلې څېړنې لپاره پیدا کړی و، یا د د پوینا باندې د خپل عقل نه د سم کار اخیستلو لار، دغه میتود کې هم د ډیر احتیاط نه کار واخیسته او ټول هغه څه چې کېدل شول چې کلیسا سره په ټکر کې راشي، هغه یې نه حذف کړل. نو د د په ژوند کې، د فزیک په برخه کې، د نور په برخه کې د څېړنې کړې دي او کشفیات لري، په فلسفه کې ډېر مهم لیکنې لري.
د هندسي پیسې کې د ډېر یادېږي،
د هندسي پیسې کې د هغه کس دی چې هندسه د الجبر د لارې حل کوي او د تحلیلي هندسي بنسټ ایښودونکی دی. همداراز په الجبر کې د کوارډیناتونو بنسټ ایښودونکی دی، چې اوس ورته کارتیزیان کوارډینات وایي. یعنی یو ټکی په هر ځای کې چې د ارقامو په وسیله موږ افاده کولی شو، که ساده یو وایو که چیرې تاسې په یوه کوټه کې یو شی زه غواړی چې څرګند کړئ، نو کفایت کوي چې تاسو ووایئ چې څو متره د دروازې نه او څو متره د کړکۍ نه فاصله لري، او دغه دوه فاصلې تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو په دقیق ډول باندې د هغه شی زه تعین کړئ.
استاد منلی، کله چې په هندسې باندې د ریاضي له لارې خبرې کوو، د الجبر له لارې خبرې کوو، بیا داسې ویلی سو چې دا تحلیلي هندسه ده، دغه دومره خبره چې تاسو کوئ دا هم په حقیقت کې هغه د تحلیلي هندسې سره ارتباط لري؟ ځکه چې هندسه خو په اشکالو او بل په فضا کې په موقعیت او په دغه مسایلو خبرې کوي، څنګه
دا سره تړلي مسایل دي؟ نو د دې برخه کې هم مخلاره وو او ډېر ستر پرمختګونه وکړل، خو هغه څه چې د دکارت لپاره تلپاتې نوم ګټلی دی، هغه د میتود دی.
لکه فرانسیس بیکن پیسې کې هم د علم په دنیا کې دا خبره کولای سو، د چې کوم میتود جوړ کو، هغه تجربي میتود، هغه دای تلپاتې کو. او دکارت هم همدغه سی، او
دکارت هم همدغه سی د خپل میتود په خاطر باندې په ټولنه کې او د پنځو پیړیو را په دیخوا پیژندل شوی کس دی او لمانځل کیږي.
د دې میتود له پخوانو نه څه فرق لري؟
د دې میتود اساس دا دی چې زه واقعیتونه د خپل حواسو ته لاري درک کوم، مګر زما حواس همیشه ماته واقعیت نه ښکاره کوي، واقعیت راته په بل ډول ښکاره کوي.
سپوږمۍ طلایی ښکاري، حواس خو راته وایي چې طلایی ده، خو طلایی خو نه ده،
طلایی نه ده.
موږ ته په اوړي کې د څا اوبه سړې ښکاري او په ژمي کې تودې ښکاري، خو د دې موږ حواس راته وایي، خو
د اوبو حرارت په هغه یو اندازه دی، فقط زموږ حواس راته دا خبره کوي. او د دې وره خو موږ ته حواس وایي چې لمر ګرځي او ځمکه ولاړه ده، مګر حقیقت بل ډول دی. موږ ته حواس وایي چې په هوا کې یو څه شته دی چې موږ ورته سره زرغونه وایو، مګر هغه خو فزیکي وجود نه لري، هغه فقط د نور یو شکل دی. او د بل لوري په خوب کې هم موږ ډېر شان ګورو او فکر کوو چې ګورو یې، په داسې حال کې چې هغه شان موږ نه ګورو، یا یې حس کوو او هغه شان موږ نه حس کوو. نو هغه څه چې ماته په خوب کې پیدا کیږي واقعیت ته ورته یو شی دی، هغه څه چې په واقعیت کې ګورم خوب ته ورته یو شی دی. د دغو دواړو ترمنځ زه ورک یم، نو واقعیت څنګه ورسېږم؟ د دې لپاره چې واقعیت ورسېږم یو لار شته دی، او هغه لار د ریاضي ته ورته میتودونو استعمال دی. یعنی لکه څنګه چې په ریاضي کې موږ یو حقیقت ته رسېږو او تلپاتې حقیقت ته رسېږو، دوه او دوه څلور کېږي، همدغسې په فکر کولو کې هم موږ کولی شو چې د همدغسې یو ډول لارې نه کار واخلو. نو د دې لارې اول ټکی دا دی چې زه باید یوازې هغه څه ډاډمن وګڼم، هغه څه باوري وګڼم چې زه د هغې سل په سلو کې ثبوت ولرم، او واقعیت ته رسېدل او د ثبوت ته رسېدلو دپاره زه چې هر شی ګورم هغه پیچلی دی، بیلابیل اړخونه لري. نو هر مشکل باید تر هغو زه تجزیه کړم چې تر څو هغه ابتدایي واقعیت ته زه ورسېږم، او کله چې دغه تجزیه ما وکړله نو د ساده نه به پیچلي خواته ځم. کله چې د ساده نه پیچلي خواته ځم باید همیشه دا په نظر کې ولرم چې بیرته هم شاته راشم. اڅمې چې سره راټول کړی دي هغه باندې باید مطمئن شم چې دغه شان ما راټول کړی دي، او اڅمې چې سره خواره کړی په هغه باندې مطمئن شم چې دغه شان ما خواره کړی دي. یعنی هم شاته وګورم او هم مخته وګورم. نو که دغه څلور قدمه زه واخلم زه کولی شم چې واقعیت ته ورسېږم. د دکارت په فلسفه کې او په میتود کې مهمه خبره دا ده چې واقعیت ته د رسېدو لپاره باید موږ داسې څه وکړو چې په هغه کې شک ونه لرو، مگر هر څه چې اول نظر باندې ګورو هغه کې باید موږ شک وکړو. د دکارت میتود د شک میتود دی.
هغه څه چې حقیقت وایو هغه باید وای داسې مرحلې ته رسیدلې چې له شک وتلې او د یو په مرسته نور حقایق کشف کړو. داسې یو څه وایي
همدا خبره ده چې هغه څه چې موږ ګورو هغه څه چې موږ یې سکوو زموږ په چاپېریال کې دي، دې ته باید موږ د شک په سترګه وګورو. د حواس خبره وکړله، د خوبونو خبره وکړله، نو داسې فکر وکړي چې یو فوق العاده قدرت شته دی چې تا همیشه تیر باسي، او ته نشې کولای چې په هیڅ شي باندې په باور باندې حکم وکړي چې دغه شی شته. نو دلته اول شی چې تا ته سوال پیدا کیږي چې د هر څه په باره کې شک کوي، نو ته فکر کوي په دغه شي کې ته شک نشې کولای چې ته فکر کوي. دغه شک چې څوک کوي یو څوک دی چې دا شک کوي، په دې کې ته شک نشې کولای.
په هر څه کې شک کولای شي،
په هر څه کې شک کولای
شي، دا به یې که به نه وي،
مګر په دې
کې حقیقت کې نه وي.
په دې کې چې یو څه شته چې شک کوي په هغه کې شک نشې کولای.
چون د شک په وجود کې شک نشي کولای، نو په دې کې شک نشي کولای چې یو څه خوشته چې شک کوي
د شک کوونکي په وجود کې هم شک نشي کولای. نو دلته د کارت خپل اول اصل چې د کوګیتو د اصل په نوم باندې یا دی یو پلاتینی کې ویلي کوګیتو ارګو سوم، زه فکر کوم نو زه یم، زما د وجود د ثابتولو لپاره دا کافي ده چې زه فکر کوم. نو کله چې زه ثابت شوم چې زه یم، دویم سوال دا ده چې زه څه شیم. زه فکر کوونکی شیم، نو فکر کوونکی شی څنګه کولی شي فکر وکړي؟ د ایدیاو یا د خیالونو د نظرونو خاوند زه بیرون جهان لرم، دغه بیرون جهان زما د فکر زیږنده نه ده. نو کله چې زه د فکر پیدا کوم زما موضوع کې فکر پیدا کیږي، دلته درې شیان امکان لري: یا دغه فکر د بیرون جهان نه اخیستل شوی دی د حواسو د لارې، یا دا مفکورې زما خپل خیال او زما خپل
وهم دی،
وهم پیدا کړی دی، او یا دغه مسائل زما په وجود کې عقل شوی دی، یو قوت د زما په وجود کې یخی دی. نو زه وجود لرم، او زه چې وجود لرم په خپل وجود باندې پوهیږم چې زه کامل نه یم، حواس می غلطیدلی شي، واقعیتونه سم نشم درک کولای، په هر څه باندې نه توانیږم، نو زه یو ناقص موجود یم. په عین حال کې زه د داس یو موجود تصور لرم چې هغه هر څه کولای شي، کامل دی.
اشاره خدای پاک ته ده.
نو دغه کامل وجود چې زه تصور لرم، زما دا تصور نشي کېدلی چې ما په خپله پیدا کړی، ځکه چې زه ناقص یم. زه ناقص یم د کامل شي تصور چې کومه، دغه تصور زما په مغزو کې چای خېده.
چې زه نیمګړی یم، نو د کامل وجود تصور باید ما نه وای کړی، نو بنا انده د ما په خټه کې دی.
د زما په خټه کې د کامل وجود تصور زلرم، او دغه په خپل نه پیدا شو دی او چای خېده. نو هغه چا چې دی خېده هغه کامل وجود دی، کامل ذات دی. نو دا ثابت شو چې زه شک کوم، دا ثابت شو چې زه یم، او دا ثابت شو چې داسې یو وجود شته چې زه یو شک کوونکی موجود خلق کړم یا جوړ کړم. نو په دې اساس باندې هغه اساسي پایي حقیقت ته رسیدلو جوړ شولې.
د دکارت په نظر،
د دکارت په نظر چې زه یم، مادي جهان شته، او چې مادي جهان شته د مادي جهان یو خالق شته. نو کله چې دې خبر ته ورسېدلو، دې نتیجې ته رسېږو چې اوس د مادي جهان زه کولی شم چې درک کوم، ځکه چې شته. او دغه میتود چې ما دې ته راولي چې هر څه ته د شک په سترګه وګورم، بیا هغه په ډېرو ډاډمنو واقعیتونو باندې وویشم، او ټول ډاډمن واقعیتونه سره راټول کړم، طبعا یو ډاډمن واقعیت نه جوړیږي. نو په دې خاطر زه کولی شم چې هر څه کشف کړم.
په حقیقت کې د نوي فلسفې پلار دی. تر هغه وخته په منځنیو پیړیو کې اول شک نسته. کلیسا چې کوم درس ورکوي یا کوم پوهه خپروي، هغه له شکه بهر پوهه ده، او دی دلته شک کوي. او بل
یو دا چې په هغه کې شک نشته، بل دا چې هلته پوهه انتقالیږي. یو چا پوهه پیدا کړې ده او هغه بل ته انتقالیږي. د نوې پوهې د تولید دپاره میدان نشته. نو دلته د نوې پوهې د تولید دپاره د دکارت په فلسفه کې میدان پیدا کیږي، ځکه چې دنیا شته، زه شته یم، زه د دې ورته لرم چې په دنیا پوه شم. نو باید زه د دنیا د پوهېدلو دپاره لټه وکړم.
او لاره هم درته پیدا کړې ده چې په دې لاره ته
پیدا کړې ده چې حواس ضرور دي مګر کافي نه دي. د حواس تر څنګ باید عقل هم کار وکړي. نو د دکارت نظر په عقل باندې ولاړ دی. او د حیوان په باره کې داسې فکر کوي چې ټول حیوانات د انسان نه پرته ډېر پیچلي ماشینونه دي، او هر څه چې یو حیوان کولی شي موږ کولی شو چې داسې ماشینونه جوړ کړو چې هماغه څه هغه ماشین هم وکړي. یوازې شی چې موږ نشو جوړولی هغه داسې څه دي چې فکر وکړي. یعنې د انسان فکر موږ نشو جوړولی. نو په دې خاطر د انسان په وجود کې دوه شیان دي. یوه برخه د مادی وجود دی چې هغه هم لکه د نور حیواناتو یو ماشینی بڼه لري، خوړل کو اسکل کو ساخلو وینه جریان لري. او یو د دې په څنګ کې یو بل شی دی چې هغه د مادی سره تړلی دی، چې هغه زموږ اروا ده، زموږ روح دی. دغه انسان د نور دنیا نه، د نور موجودات نه، د جامدات او حیواناتو نه متمایز کیږي. انسان روح لري او حیوانات روح نه لري. همدارنګه د کارت اشتباه په باره کې وایي چې څه دوه شیان لرم چې حقیقت ته په ورسیږم. یو زما د پوهیدلو وړتیا ده، بل زما د پوهیدلو اراده ده. دا دوه چې یو ځای شي ماته پوهه پیدا کوي. په هغه وخت کې چې زه د خپل ارادې نه ناوړه استفاده وکم، یعنی لکه څنګه چې لازمه ده زه د میتود سره سم عقل ونه کاروم، نو دلته اشتباه رامنځته کیږي. که چیرې مونږ خپل اراده سم ونه کارو نو دا اشتباه رامنځته کیږي. د دکارت دغه میتود ډېر زر خلق ومانه، او د ولسم پیړۍ د نیمای نه وروسته ډیرو فلسفانو په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول او په غیر شعوري ډول د همدغه میتود استفاده کړې ده، او د نوو علومو بنسټ په همدې اساس ایښودل شوی دی چې ډیر ستر ستر فلسفان په دې تیرو څو پیړیو کې په همدغه لار روان دي.
او د فلسفې په برکت علم چټک انکشاف پیل کړو.
د دې فلسفې برکت علم ډېر چټک انکشاف وکړ، او علم د هغه څه نه راووته چې په پیړیو پیړیو د انجماد په حالت کې و. په مخکې مناخس دلته علم یو دم په مخ باندې روان شو، او تر اوسه پورې چې کوم پرمختګونه راغلي دي د همدغه فکر د طرز زیږنده ده.